سلام ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو فريده سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ایشوډ پریس خبري اژانس د هالواش په نوم د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسیدونکي ایستل شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. د نښتې علت نه دی معلوم او طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند اوبو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره اونۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې طالبان د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي ویلي و د افغانستان واکمنان باید د خبره جدي ونیسي او وروسته دې ګیله نه کوي چې ورته ویل شوي نه وو. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې پر یو موافقه سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوې لمحې کې چې تېره شپه یې ناوخته خبره کړې ده، د کډوالو او طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تن هغه افغانان به چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته متحده عرب اماراتو انتقال شوي دي او هلته پاتې دي کاناډا کې ځای پر ځای کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، کاناډا د تخلی او بشر دوستانه پروګرامونو لري هغه هیواد ته د څلوېښت زره افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالو وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2000 افغانان لا د هیواد ته رسیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې کموالی علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالی پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو هڅه ده چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تیرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالله سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیې له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د غازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بلونې پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د غازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران څخه هر میاشت ل 500 تر 800 میلیونو مکعب غاز واردوي. او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بلوټ الوتکو د تازه حمله او پرون د زینو چاودنه خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوی دي او زینو نور کسان به ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسي پر اوکراین ولس مزایل وشتلی دي او د کامی کازا په نوم د بلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر شمله کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز مزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوی درې وشت بلوټ الوتکو او دوه اکتشافي ډرون سکور کړی دی. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې تر سهار 15 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوې دي. اوکراینی چارواکو په خارکیف او دنیپرو پتروفسکو ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په دنیپرو کې بیا پوزي ادارو په هغه چاودنو کې چې یو روختونی یې بنخه کړی دی، د دوو کسانو د وژل کېدو او د دوو ماشومانو په ګډون د ډېرې وشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د راپورونو پر بنسټ په سرحدي نیمروز ولایت کې ایران سره یو ځل بیا د طالب چارواکو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د طالبانو د سرحدي ځواکونو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې دغه نښتې روسي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال دوی بیزای شوی دی دا چه علتونه یه چه دی اوز محل داغ افغان کدوال پا چه وزید که دی پا دیره با هم در چه ورانده راپور و تحلیل ورو ولرو دا دی ترچنگ کنر تا بار شو چه نورستان تا بار شو چه حل تا پا نورستان که داغ بارو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا چې ولې په دې وروستیو کې د ناچاودیدونکو موادو انفجارونه ډېر شوي دي په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. د نور نړۍ مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګولس سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ویرني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. اسمت سروان سره همدا شیبه په سټډیو کې د سروان صاحب ستړي مشه تاسو ته وي دغه نښته څو خپل شوې او ورستي جزئیات د دې نښتې په اړه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ول، ایرانی رسنۍ وایي چې له ایران سره د افغانستان د پولي پوجډو کې د نیمروز ولایت د کنګولس ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې د ایرانی پولیساتو او افغان طالبانو ترمنز نن سهار جګړه پیل شوې ده. د ایران فارس خبري اژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد سپایي پاسداران ته نږدې خبري سرچینه ده وایي چې نشته د ساسولي پوستې په شاوخوا کې شوي او لا هم دوام لري. البته دا خبره یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ورکړې ده، خو وروسته ځینو نورو ایرانی سرچینو لکه تسنیم خبري اژانس وویل چې د دوړو خو سرحدي مسؤلان سرکښې نسته چې لانجه په خبرو حل کړي. تر اوسه پورې د افغانستان او ایران کوم چارواکي د دې پیشي پاړه رسمن څنډه دی ویلي، خو په سپایي پاسداران پورې اړوندو شبکو په ټولنیزو رسنوي کې د نشټې خبرونه او ویډیوګانې خبري کړي دي. تر دې دمه د نخټې علت نه دی څرګند شوی. د سپایي پاسداران سایبری ځواک نن شنبه په ټلګرام کې د نشټې ویډیو خبره کړه او ویل چې دا ویډیو د دوړو خو ترمنځ د درنو سپکو وستو د دسو تبادله شي. د شبکې تیرونه هم د افغان طالبان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د شخړې ویډیو خبره کړې و او لیکلي و چې دا لانجه په سرحدي سیمه کې د استحکاماتو د نصبولو پر سر رامسته شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلی چې نشته د نیمروز د کنګولس ولسوالۍ په ماماکی او حاتم سیمو کې شوې او څو دقیقې مخکې پای ته رسیدلې ده. د خبري اژانس څو شېبې مخکې دا راپور ورکړی دی. د دې اژانس پر اساس د دوه خواوو قومندانانو او دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولي چې جګړه ودریږي او همدارس سرحدي قومندانانو ته دند سپارلې ده چې په خپل منځ کې سره کښېني خبري وکړي. د نیمروز په پوله کې نشته په داسې وخت کې چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر او د هلمند سیند په اړه له توندو څرګندونو وروسته د دوړو خو ترمز لفظي ناندري زیاتې شوې دي. رئیسی طالبانو ته خبرداري ورکړ چې ایران ته په یو میاشت کې وب پرېښدیا او وروسته بیا ګیلونه کړي، خو دا ونه ویل چې که طالبانو د ایران غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي څه به وکړي. طالبانو ویلي چې د هلمند سیند او بو په اړه د 1315 مریض کال تړون تژمن د خو د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې دي او په مغه اندازه اوبه ایران ته نشي رسېدی. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري او لکه چې په افغانستان کې طالبان واکته رسیدلی دي. د دې پولې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د نیمروز ولایت په کنګ او همدارس د هرات په اسلام کلا کې د دوړو خو ترمنځ ګڼې سرحدي نښتې شوې دي. د اکثرو نشتو علت وړې سرحدي مسئلې بلل کیږي او ویل شوې دي چې دا نشتې کله ناکله د افغان کډوالو سره د بد چلند لکه بل رامسته کیږي. کله هم داسې شوې دي چې د دوړو خو د خلکو کرنیزز مکې دی پولی اخو دی بل خواتوی او کله شي کاربنګر اوړي راوړي په دې باندې اختلاف رامنځته شوی دی. قاچاق مسله هم مطرح ده او د غرس په پوله کې د کټارو او سړک تیرولو په سر هم په زلونو د دوړو خو ترمنځ د خښتې شوې دي.
ډیر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالب او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه روستي جزئیات را سره شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.8 میلیون افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل بې ځایه شوي دي او کډوال شوي دي له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت څخه نه د جګړو لامل پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و خو دلته له سخت بي وزلي سره مخ ده.
د جنگونو لامل ماجر شوم اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم خوان مې هم بیکار ده. خپل مصارف او د کور
یوازی پا کور دننه افغانان د ژوند لستون دو شکایت نکوی بلکی هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هیواد کډوالۍ ته هم اړ شوي وای چې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل
دلته د پولیسو ډار شته ده. ویزی ختم دي د کور کرای جیګی دي کار روزګار نشته ده. افغانان ته سو کار دلته نه ورکوي. نو که ډیر هغه مثال یو چپس خرڅ کی یو میوه خرڅ کی محالت دغه سیده ګرمي ډیره ده. د ګرمۍ د لاسه د پولیسو د لاسه د بیکاری د لاسه بخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. آی او ایم په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. آی او ایم ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلو چې په افغانستان کې کور دننه او بهر ډیر افغانان کډوال شوي دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د څپې د پراخېدو اصلي عوامل په څه کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د کډوالو په چارو کې له فعالې نظیفې جلالي نه کړې ده.
په افغانستان کې موږ یوازې د اقتصادي بحران سره نه یو مخامخ. موږ متاسفانه سربیره پر دی چې ظاهرا په افغانستان کې امنیتي اوضاع ډیر ښه معلومیږي، لیکن په حقیقت کې موږ د خلکو سره په تماس کې یو. زموږ د تیر نظام نظامیان اوس هم حتی په پټ حالت کې ژوند کوي، یعنی امنیتي بحران سره هم مخامخ یو. د هغه ترڅنګ د بیسوادي او خصوصا د میرمنو لپاره چې د مکاتبو دروازې بندې دي، د پانتونونو دروازې بندې دي، اکثریت خلک پاکستان ته حتی هغه هیواد ته چې موږ په تیر نظام کې هم دا تجربه درلودي چې موږ خلک خپل اولادونه د تعلیم لپاره استول، خو هلته د پاکستانی مدرسو کې دوی تربیه ورته ورکول کېدل او بیرته افغانستان ته یو د سوء استفادې په خاطر رالېږل کېدل. او اوس هم موږ خلک متاسفانه د دې لپاره چې دوی اولادونه تحصیل یا تعلیم وکړي نور هیوادونو ته چانس کم نی، خو حتی دوی پاکستان او ایران ته رواني. سربیره پر دې چې هلته پوهیږي چې هلته خطرات دوی ته ډیر متوجه دي، لیکن بیا هم اړ کیږي. اقتصادي بحران یې بل لامل دی، امنیتي ستونزې بل لامل دی چې موږ د دې شاهدان یو خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زموږ د تیر نظام ځینې سربازان دوی په آزاد شکل ژوند نسی کولای.
اگر جلالی فکر کوي په وس وخت کې دغه چپې مخه ودی ول شي یا دغه حالت یا دغه وضعیت قابو شي ستاسو په نظر؟
د دې مخه نیول زه فکر کوم د حل لار نه ده. په افغانستان کې د حل لار دا دی چې یو هم شمول هم جانبه یو درست نظام اول باید رامنځته شي، چې متاسفانه طالبانو ته یعنی موږ خپل دا چانس ورته ورکړل. د افغانستان خلک دوی ته دا چانس ورکړل چې اوس دوی راغلي دي، خدای دې راولي، پر یو داسې نظام باندې د کار وکړي چې د خلکو بنیادی ستونزې ور باندې حل شي. لیکن متاسفانه طالبانو پر خپل لاس باندې دا نظام ورس په ورس ظاهرا موږ وینو چې دوی داسې فکر کوي چې دوی نظام جوړوي، لیکن دوی خپل بنیاد له منځه وړي په افغانستان کې، او د بنیاد سره د خلکو ژوند هم د خطر او ګواښ سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم یو بنیادی تغییراتو ته ضرورت شته چې په هغه کې موږ وکولای شو امنیتي ستونزې له منځه یوسو.
اغلی جلالی، د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څه ډول پایلې درلودلی شي راتلونکي کې؟
د راتلونکو لپاره دا خو معلومدار خبره ده چې د خاینو رهبرانو لپاره، که هغه په تیر نظام کې وو که دا د اوسني نظام خاین رهبران دي چې د دوی مخه تم خلک نه دي لیدلي، د دوی لپاره هیڅ کوم زیان نه لري، ځکه دوی په هر حالت کې د یو ګیم په رقم باندې خپل لوبي کوي او خپل فامیلونه یې په عیش او عشرت کې دي. لیکن که چیرې دا وضعیت دوام وکړي د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر زیانونه لري. اول زیان یې دا دی چې زموږ اکثریت خلک په اوبو کې ډوبېږي، بې عزته کېږي، په بارډرونو کې دوی له منځه وړل کېږي، زموږ ځوانان معتاد کېږي. دوی خو وایي چې موږ معتادین د کابل څخه راټول کړي دي، هغه ځوانان چې ایران ته ځي تاسو فکر نه کوئ چې دوی به بیا هلته په مواد مخدر باندې روږ دي سي؟ د خودکشي او یا سطح څومره لوړه سوې ده، خصوصا په ولایتونو کې او بیا خصوصا په لیرې ساحو کې. نو دا خپله ټول هغه منفي پایلې دي چې که چیرې د دوام وکړي زه فکر کوم چې موږ تر دې هم د بدو حوادثو شاهدان شاید واوسي.
خاطر پردیس و چه د کډوالو چارو نه د فعالی نظیفی جلالی سره په افغانستان کې د کډوالۍ د بحران په اړه دغه تحلیل پختلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحادیې شورا چې د حجاب د قانون له کبله د حکومت ضد پیل شو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پانتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي، او د پانتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پانتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پانتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي، او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پانتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل ګزمه کوي، او هغه محصلانې په نشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نوي رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې ساه ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د ماسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل، او د ښځو لپاره د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پانتونونو کې زیات اعتراضونه سوي، او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کلن کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په ونات وایګل او ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د برمې د چاودیدن له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا سیمینه په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیما څامګل کې ماشومانو په یو پخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یو جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوه ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ ورتي لاتیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مېلونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې لامل ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګونکي چپونه وازمایي. دا چپونه له نابینایانو سره په لیدو او معلوماتو سره په حرکت کې مرسته کوي. تفصیل اسمت سروان نور.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چیپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیش لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورالینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې لچا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مغز له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړي. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیشت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
بل پلاو بیا یو افغان کاس چې عارف کریمی نومیږي ل خپلې کډوالۍ اتسمو د ورستۍ د جرمني په پلاسمینی برلین کې په خپل نوم پدغه نوم چې د افغانستان د پرون خندا بارت کالج کې اکسونه نندارتون جوړ کړی دی. کریمی یو له هغو اتسو ژورنالستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنی دوه کال ورستۍ هم د رسنیو د کار په مخه د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه وکړل. دا چې په ژوند کې څه ستونزې ګاللې دي په دې راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دی د هرات پانتون زده کړیال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
ورسته له حقیقت جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چاره په لاس کې واخیستې، بیا مې هم د خبري علي کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوالې ټولنې په مې راوړل
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدوز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوی و. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونۍ کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوی و د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا و، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، ازادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول و. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغیزمن کوي او بې له شکه چې ما یې هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم، هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بیرته واوړم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبانو لاره ته ګورسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه یې مخ ته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لا نه یې دی. کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نه ور پرېږدي، هغو سره نه سي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توزیع شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دا زماغه لړکول اشاره کوته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دویمه نیمایی ترا ورسیدو پا دی برخی که در تا ده زهر و کاروان و نیز پروگرام لرو. خو باید یادوانو وکلمه چه ده دغی پروگرام ترخ پریدو مخی ورزو لندو خبرونه ده. در راپورونه پر بنسر د نیمروز ولایت په ګنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ایرانی سرحدي ځواکونو درمنځ نښته شوې ده. د شوټټ پریس خبري اژانس په د هالویش پنابه دیوی ایرانی مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې د غنښته ننڅار پیل شوې ده. د راپور له مخې د جګړې لسیم یو شمېر اوسیدونکو هم استل شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي. خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د سانتیاو برابرول په برخه کې پر یو موافقه صلاح کړې ده. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیر شپه نو وخت خبره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله ویلي دي چې دوی د هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زرتنه هغه افغانان چې د تیر نظام د پرزیدو وروسته متحده عرب امارات ته انتقال شي او کاناډا ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته وویل چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي وو چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نورکول موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تر یوې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیتو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو په بلیټو الوتکو د تازه حملو د حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی و چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عینې باور مې نه درلود، یوازې کې نه دی خپل سره نه دی دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسیوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې
په خوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې په خوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان تم په کور جوړ کړ، ولکه موټر مو واغیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پیرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالۍ کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوې 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د جړی ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 10 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کم ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 10 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی والله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروي سروي کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوان باندې داده چې خاوان د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که یو مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا، هغه کس یو شی نلری هغه شی تا تا نشی در کولی. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پوراکی. بل داره چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن
هم پروانی تکلیف باندې اخته کیږي کله چې پروانی په تکلیف اخته شینو د خپل ماشومان ته رسیدګي نشي کولای او بل بعده پایله داده چې اکثرا د معتادین او مرمنی متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي او معتادین نشي کولای چې د خپل مرمن هغه جنسی غرایز پوره کی په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله داوی چې د دې معتادینو مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکي او بل دای چې د معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي دغه کورنۍ فضا دغه کورنۍ بلاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه الته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي
که یو معتاد لخپل میرمنی سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنی ته څه کول پکار دی
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي د خپل خاوند صحی مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي در این تداوی و که علاج و که زکه آقا خواهس مریض ده اینو پو احتیاط سر اخته شویدی که دا میرمن دا خبر نمینی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چه دا خپل خواهن نه مطالبه ده طلاق پو اساس ده ضرر وکی
دا دستی بدخوی معتاد و میرونو پرولندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری
اولا داده چه دوی خپلوان کوشش وکي چې د دې معتادینو علاج وکي بل خبره داده چه وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي او بل دا چه د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري نظارت ولري ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی زیاته ونه کی او بالاخره کچره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کی
یو حکیم نظام له هغه معتاد او میړونو سره څه باید وکړي سی هغوی له خپلو خجو سره ناوړه چلند کوي
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاسونی سی عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی عملا دغا معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نلری شی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتین لاس واخلی
ترون آوریدن کو تاسی لازادی راژیو چخد زهرو کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزل سو کالو رهیسی نشکوی تا ایچ چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکری لاهور جاتوی چی ورونمی ترماک شران او خد دیری پیسی لری غزه د نشول عمل اوس دوی تا محتاجیم تا چی لاهور لمړی نشل چشی چخ پیل کلا او د نشول عمل نور لچد و سنونزو سر مخصوی ده دا بخپل دده لخلی وارو
نشینه مخی می دی نجاره کاروبار دولو نو در شیان خو پا افغانستان که دخ دیرو نو دستی ملگری مو یو مکتب و یو مکتب تا بطلدم دی شپی بلالما تم بناشا وکرده دیمونم باو که چخپا زایتا برا ورسیدم پس پر پرود باو مطبا ملستنم سهار بچه جک شنم خوالی ما پسار با بطنم با پخو دستی با پرودم ایده شوی باو ما نو یه غیر دخوانه لگ لگ ها ها نم تا سرا کری سبا بل سرا کری اخیر می جان سرا پولی واخر سرا اپ اولے بیا مولا سورہ دی ہتہ ورا دی کول الگ الگ ہم بس کول جی کو نے باہر کول ما بیا میں نہ کی دلم تا چھو ما خوی واور دا پلار نے کو ما خیر دے نن نن کڑی دی بیا داس نہ کو ما کنا ہن نے کو دا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما کسان بیرا کو چھ بیا نہ کرے بیا بیا کہ ز بیا پلا گیا ما یہ مل گئی سر وقت ما کلا کلا ما مزدوری کول اتا بو تی گو موٹر بلا کول دو میں پیسے بو پیدا کول چھ من خبرہ مواد دا تو پیدا کڑی ہوئے کبیا بنو ملګری خو په کلي کې ډېر وګړه یا به یو بتا واتسل یا بتا موبایل سی یا نه خو سی ګرته سره تکم ما سره خو نه چار شته دی او نه پین سره شته دی نه یو روپې سره شته دی دا بعد خطر او چې کله می مور نه کېدله ما سره دی روپې درک نه کچې ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه دی رکړي ولې چې ته خو جوړی یې اینه باور نه تلله دوی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته می مور بوتلله یخ ته می وویل چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای دې لپاره کوشش سره وکړه پیدا دوبئی تھا پارزان کے بل ارور میں دکان کئی بل ارور میں بئی کئی بس یو زون داسې پکې ګرځم کورنۍ خود مون ستړي شوي دي جنگونې رنې ستړي شوي دي په هر رنې ستړي شوي دي پلان مې ډزونه کړي دي جنگ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه داسې بس سره کوټې کې اوسېږه مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګوري غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه کما نشا مې وکړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشا وکړه چې څه روپۍ به رساره په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رساره انډیوالان به سره وچکرې به وویلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسې اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې وم د نجارۍ استاد یم د پلاستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې احتیاط ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګه دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر له کومه شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیښه ده
ډیره بدره پیښه ده حاجی صاحب
سم خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه روین شروع کړ
یو ورنه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپل روین وای د ماشومان جړه کور او کله په سر خسته دی
خیر دی خدای به خیر کی
یاره فکر نکوم چې خیر بزنی وینم ستا لور نور زمال پاره یوازې شر ده بس نمی کور او بچان پر روزلی دی او نمی میزات پر خوندی دی
زویا یو څو ورځې دل تراوله فکر به لږ یو په بل شي
نه پیګم څه وکم زما ته خو بیخی لار ورکه کړی ده
خیر دی مونږ به یو چاره وکو
او زویا تاندیش نمه کوا مونږ به یو چاره وکو
اره چاره چې کوی جری وکای زنیش دې ده چې لیوانای شم یوازې دې په غم کې نه یم ویریګم چې ماشومان می پنه شو وخت نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم پنه شو وخت شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامہ خاف یخته کیږي زه نشم کولای چې اواز د شفقی په خاطر اولادونه پسره تناره کې واچوم
خیر دی بچی ته را والا دا زل زه په خپل علاج کوم
سم درولم خو تاسو به ضمانت کوی چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا زل مش پامل باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سم در دا یو موقع بلم ورکوم او که بیا په نشو وخت شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنه لاړم کزی وا کزی چیری
سوای نه دې دلته یما
آل تعلق جاری او ته دلته په غوجل کې ناشته ته اصلا دلته څه کوي
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ و خبره واخلم او دوی به په پوښکم
نو په غوجل کې کله واخښته
ما وای چې لګوچ و خبره پاتی
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وخو په سر اغلم
د په خور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یو ګورم
ټیکې اته یو زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شي دي
په څه شي پوښوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي ته بیا هیروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایا هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغله نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا الته دی وړوکه ماشوم جوړي او ته نشې کوي
خیر دی به نه سکو
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای تو واره مستا علاج وکړ استاد سره نه دی ځان نه دی کور نه او نه دی بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې به نه سکو
بس بس نور دی وا خبرم نه منم تو واره دی وادر سره وکړ چې تر علاج وروسته نور نشانه کوم او بیرته هغه ته او هغه دی روین دی دغه سینه ده
او دا سیده
ماشوم خو نه د دریو اولادونو مور یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پودر شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پودریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه دا سینه کیږي بس پر ما طلاق
خیر دی دا سل می وبکه بیا دا سینه کوم
نه نه کیږي تم ځان ته پکې هم زما کور او بچان
وی خدای او ژوند می تباشو دغم لړلو نشو خو زما کور تباک
بس دی نو دې جړه ځای نه نیسی کاول ځن نه پوی دی ورسته خو ډاکټرانو پوکړې تو زله دی علاج وشو
زنی شام چې ګناګار یم ما خپل کور په خپل خراب ک ور ور بچان می پلو علاج ته نه ته واچو
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
Amen. تماشے بدے کما لا لا یو گل میرا دل 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 تماشے بدے کما